ده زهرو كاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. تر یوه ټن ډېره هغه ښیښه ونیول سوه چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوې وه.
نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سجاد
اوس په افغانستان کې نورو نشئی موادو په پرتله لکه تریاک د کیکی جوړول څو برابر ډیر شوی دی.
په یو راپور کې به واوري چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسلل سوي په نیمروز ولایت کې راغونډ سوي دي.
متاتزیات له ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راوښړم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي په دې اړه مولا ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
د خوب په درملو د معتاد درملنه هتاه سیډونو ویلې ده چې د هیروین نه د دو درملنه او د دو احتیاط سخت ده.
د زاکر الله په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتې شو.
پانتن می دو کال اویل بیا می پری خود را دیم دغا نشول لازم.
او دا پروگرام پا پای که و پزر پوری دراما لرو
سر لنس خیل پانتون سقه شروع بس خلاص.
خیر ده رئیس سب ده سال می او بخی بیا دا سکار نکوم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. تری وټن ډیره هغه ښیښه ونیول سوه چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوې وه. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ښیښې جوړولو له ډیرېدو سره سم دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوې ښیښه نیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ښیښې جوړولو د مخنیوي یادونه کوي خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د ښیښې جوړول په بېساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبي خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبري اژانس ته ویلي چې یو اشاریه یو ټن شیشه نیولې ده. دا شیشه د تیلو په دوو ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوې وه. دې دوو ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبي خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل سول دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوې شیشه نیول کیږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډیروالي او ګاونډیو او سیمې هیوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشي موادو منع کولو په اړه یې د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیله قاچاق کاروبار او استعمال منع اعلان سوی دی. هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نوموړو توکو په کاروبار یا کرکیله لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلو ګرامه شیشه ونیول سوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوو ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخه شیشه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي خو په ډېرې شیشه کې د عمان یا ایفرین بوټي کارول سوي دي. عمان یو واښه بوټي دی چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي خو اوس د نشي موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي ځمکو کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب سوي چې د نشي موادو مافیایي ډلې د تاریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاق ته مخه کړي.
فعلا نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سریاک
اوس په افغانستان کې نورو نشئی موادو په پرتله لکه تریاک د خیخي جوړول څو برابر ډیر شوی دی. د خیخه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسیدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې خیخه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 10 کیلوګرامه شیشه، تر 30,000 ډیرې ټابلیټکا ګولۍ او د زیږه په نوم تر 15,000 ډیرې نشه ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشي مواد معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوی دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوی په نیمروز ولایت کې سره راټول شوی او شپه ورځ په کډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپلو اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دې نیمروز ولایت کوڅې وټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوی او اوس دلته نشي کوي. لدې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد د جپ ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشل شوی دی. فرهاد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
کله چې ایران ته ولاړم هلته معتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو. هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو ویل کېږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي. له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
محمد کریم هستم. متاتجات د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راوښړدم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم. کورانه په کابل کې ده. اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلای نه شم. په نیمروز کې به سرنوشته پاتې يم.
نیمروز مونږ
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له ایران څخه راشړل شوی ډیر معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نزي، ځکه چې په نیمروز کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې د دې معتادین موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیز ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. کته هم د طالبانو د حکومت ځای چارواکي ادعا کوي چې په ورستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشي پرې خودلو ته مجبور کړي دي. خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی آزادی راډیو ته وویل کته هم دوی په خپلو لږو امکاناتو د مرکز فعال ساتلی دی، خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سمو ګناري نو روختون د 500 او خزینه روختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سمو ګرځنده کلینیک هم په دوري ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سمو همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماش نه لري. شپږ میاشتې کېږي چې ماش نه دی اخیستی. قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی.
په نیمروز ولایت کې د متحدینو د راټولېدو په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویلی دي. هغه زرګونه متحدین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سلګونه متحدین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې وروسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، او درملنه یې د نورو نشئی موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزو ډیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخصه آخذې لري چې غوته د بنزو ډیازپینو آخذې دي. دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي، مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورکوي، د مریض ورختایي ورکوي او مریض آرامي. او کچیر ته په اوږد مهال کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د احتیاط لامل ګرځي.
د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي؟
ځینې سړنې وایي کچیر ته لشپږ هفتونه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي، خپل دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل وړي او د احتیاط لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډیر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرام شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډیر ونه کارول شي چې د احتیاط لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لږې مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پوهیږي چې زه معتاد یم، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپل نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی چې څوک دغه درمل بیا ونه کاروي، خوب بیا نه ورځي، آرام نه شي کولای، که څنګه؟
بالکل، کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره واخلي، که کومه ورځ بیا ترکي یا دوا ور ونه رسیږي، نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کېدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخه پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي؟
سړنې وایي چې د شپږ هفتونو کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، دا د احتیاط لامل ګرځي. او ځینې سړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیر ته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره، دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشئی موادو ته واوړي؟
بالکل، مونږ نخې لرو، مونږ ناروغان لرو چې هغه په لمړی کې د خوب درملو څخه ګټه اخیستې ده. د لنډ مهال لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړې دي، خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولې دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري هغه ته نه رسیدلې، بیا یې نور موادو ته مخه راوړي.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخ راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخ راوړي. هغو ته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر یې ډېر ده، تا آرامۍ نو راځه دغه تریاکو دی او بیا ته له کورنۍ استفاده وکړه.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغېز څه دي؟
په دو کې څو نو درمل دي په مختلفو نمونو باندې، ځینې لنډمهالي تاثیرات لري، ځینې منځمهالي او ځینې اوږدمهالي تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو غیزه ده چې دغه سړی معتادی، لکه د نورو مخدراتو کو غوندي، د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغۍ باندې اخته شي، او لن محال تاثیرات دادی چې د حافظه کمزوروالی ده، حواس نشي کولای چې دا را جمع کی، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کیدای شي په افسردگی یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کیدای شي مضطرب شي، غصې ورشي او نارام اوسي.
د خوب په درملو د معتاد کس نښې نښانې څه دي؟
نښې نښانې د یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي دی آرام وي، غوښې وي، خوبجن وي، ګیچ وي، سره کیدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په هغې باندې فوکس وکولی شي. بل دا ده چې کیدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو اعتیاد د نورو نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیرونه لري؟
خپل د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانت ورته وایي، چې یعنی یو شخص آرامي، او ځینې نور درمل یا نشه یي توکي چې دي هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لوی والی او دی قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس دی خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده وسی، کچیرته خوب هم نه ورځي نو دا خوبجن حالت کې قرار لري او آرام اوسي.
که څوک د خوب په درملو معتاد سي، درملنه یې څنګه کی؟ یا د نورو نشه یي موادو غوندې وي او توپیر لري؟
د خوب په درملو د معتاد درملنه، حتی سیډونو ویلې ده چې د هیروینو نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت ده، درملنه یې ډیر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي، په تدریجي توګه قطع کیږي. دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي. او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي، لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې، لکه د مرګیو حملې راځي، د هغې لپاره، د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې باید له معتادینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول دا چې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي، کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړیږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز، په دوی کې ډېر زیات جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي، هغه په دوی کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دوی کې زیاتې دي. او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي، هیپاټیټ یا تور ژیړی، او بالاخره ایچ آی وي یا ایډز لامل وایروس، دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دویمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب شي، د سرپناه د نه درلودو په علت کیدای شي، په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو، له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي، ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ته ضرورت لري، هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخکې د کاشیو دکان درلود او د اقتصاد پوهنځي د دوهم کال محصل و، خو کله چې معتاد سو هر څه ځینې پاتې سول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري او د نشه یي موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپله د له خولې واورو.
نشه مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، د ډبرو او ایران څخه مو راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونه شروع سوله. او دا نشه چې له ټیټه سوي نه چې سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړ لوړ نشو ته کیږي چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نور نوي نشي پیژني. او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسي ځان ځینې خلاصوله. یو لذت چې په دې کې و بس هماغه شیطاني لذت و، او ملګرو تشویقې دام وله، او څومره چې د دماغ خپل هوس هم و د هرڅ چې موږ سره ول دغه په خاطر هم د دې شروع پیل شروع سه. دولس کاله مې مکتب وویلی او دوه کاله مې پوهنتون وویلی په پاکستان کې اسلام آباد کې. اوله چې نشي مانه کولې نو خپل لیاقت دما ډېر و، او وروسته چې په نشو راغلم نو مغه پانتونه ماته داسې ساتیرې غوندې ښکارېدو. یا به یو ورځ ورتلم یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرس څه شوق راسره و، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې دوه کاله وویل، بیا مې پرېښودله د همدغه نشو له لاسه، ځکه ما نسوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم. او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې و چې له کوم جنای پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن ته م ډېر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده، هغه ټول د فشار لاندې راوستي، او ذهني مریضتیاوې ډېرې ماته پیدا کړې. رواني شپه ورځ چرت وهل او بې خوبي، او له ځان سره ډېر فکرونه کول. زما دکان و زموږ پلار راته ایښی و د کاشانو کاروبار مو کول. زما ترن هم پنځه ترنه دي، همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې. دغه کاروبار مو کول، دکان مې مخته وړل. نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه هغه به ما ټوله په نشو ورکوله. نو بس په زباره ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول، یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په څه چلنه یا څه چل اخیستلی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصل دی. د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناست وي، پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي. اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي. دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه، دا به په ډرامه کې واورو.
یار، یو خو له دې پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی. دا ده دلته هم ګرځي لکه د سګرټي بوی چې پیدا کېدلی.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دادی قمندان صاحب، ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پولا نې دې څه شی پټ کړه.
صاحب هېڅ هم نشته. دی دادی وګوره.
تا خوښ دې وګورم. او خوښه اوچل کپ کړي د چرسو سګرټې دی وه. جاوید
بړه قمندان صاحب،
جیبونه ورته لشي کا چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب، نور چرس راسره نشته، بس همدا یو سګرټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
دا دې وګوره، زه وایم نور چرس نشته.
څو درې دا جیب کې شی نشته. دا جیب جیبي وګورم. قمندان صاحب، په جیبونه کې چای نشته.
ته دا د کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوښه دا بکس دی؟
واخله، خو هېڅ شی هم پکې نشته.
ته درې دادی پیدا میکره قماندان صاحب چرس دی ور سره
ته نه شرمیږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې
قماندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
قماندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار ټوخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه قماندان صاحب محصل یم وګوره دا مې کارت
راکته ښه د څلورم کال محصل هم یې ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي جاویده
بله قماندان صاحب
لاسونه یې ور وتړه سلام علیکم رئیس صاحب
سلام علیکم استاد
و علیکم سلام
قماندان صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس صاحب دا لک پیژنې
هو پیژنم زمونږ د پونځي محصل ده ولی خیرت خو به وي
دا محصل مو نشهیده رئیس صاحب
څه شه نشهیده
او نشهیده هم دا یو شی به مخ مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرشت کول
دا څه وای
او صاحب دا نور چرشم ور سره وو تاسو ته مې د دې لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي زه به بیا ور سره حساب وروسته کوم
صاحب زمونږ مقررات او جزا معلومه ده سر لنس خیل پونتون سقه شروع بس خلاص
خیر ده رئیس صاحب ده سال می او بخی بیا دا سکار نکوم ده پانتون اخری کال می ده کمی ده پانتون سخو شده ده چو کال خوری با می او بیوسی
ده ده اول زل نده چو ده بخم ما تا محصلین سو زل ویلو چه ده چرس کوی او ما هم تا تا ویلو چه ده کار مکوا خو تا ویل محصلین پو ما نه حق تور پوری کوی
خیر ده رئیس صاحب هر دول سازا چه را کوی منم یه خو لپانتون سخم ما شده
ده پانتون نوم ده بد که را که ده پانتون کرده سر لنن دی بیا پانتون کیو نوینم
اوس نزمونگ سر رازا
قماندان صاحب هم دا سزا می بس نده چل پانتون نیو شدلم او دو سلو رو کالو زحمتون همی و بویو دلم
رازا زمونگ ساب و کتاب در سر پاتی دی مکتب وای چه پدی پانتون که نور چوگ نشی کوی او اغا قاچاق کون که با هم را خی چه پانتون تا چرس روڑی
قماندان صاحب بزر در تکم لمن در تکوڑو ما خوشی که پانتون خود سکه چه به ایس وقت نشانه کم
دیر خبری ما کوا در زاوزی تزو
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان